آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیل ستونزو پیغامونه راته پریخي له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز په افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت د مهال په پاکستان کې دیره دي دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او د مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمندي خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم حمید دی غزنی ولایت ګلان سوالی څخه پیغام پریږدم زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده دې شبکو فعالیتونه ډیر ضعیف ډیر کمزوري او ډیر خراب دي انټرنیټ پیسې له خلکو خوري خدمات نه وړاندې کوي حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي چې اتاق ته ننوځي کار نه کوي چې راووځي کلي کې کار نه کوي تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي د ازادي راډیو له کارکوونکو سدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي تاسو مننه چې خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ ډیره مننه ډیره مننه هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي
السلام علیکم از اجرا جوټور کارکونکو سلامونه ورنی کی دي احترام کړنی کوم موږ د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ دارو په شک سیمه در بغره پر غار دلته یو نن دروشن خدم درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیش کار کی او اتصالات خو به کار نه کی بي سیم خو پرې دې ګر سره موږ سره کارولان او دا نور تا روشن دي دلته دلته ډیر بشوي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالین خبرې کوم ارغنداب ولسوالی چې یو غاټ او پرنفس ولسوالی ده خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري زموږ د ارغنداب ولسوالی سی ډیر وګړي کې وسیږي هغه ل وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت ډیر لوړ ده نو د دې خلکو او زموږ غشتنه ل مسولینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي تاسو پرغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي وسلام د لاپمن السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د آزادۍ رادیو ویندیانو خبریالانو خبرنگارانو ته سلام بعد له سلام هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی هر سات خبرونه مجلې راپورونه عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي زموږ سره همکاري نه کوي زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه خو سږ کال 216 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوال نو په سوالو کې کم تغیر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوی دی. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه، نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جمعه ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله. او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي، خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده، نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي، بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پکتیا یم، خو اوس پلي د اوسېدونکی د بټیکوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
عمومی سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو، د آدرس د خپل آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه والی فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه واخیستې بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې زما دوا د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ماته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا مثلا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته ورنه دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شي، ماته واټساپ وکړه یا ماته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي ده، د نقطه نظر د عنعنات کلتور ده، د نقطه نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي. مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وځه پرې موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجد تانو یمې د خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ ترې لوړ ځای ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې ورور موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي، دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي، دا زموږ هیله ترې یو ځای ورسوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو سه چې روژه پر اتاک سره شان ډیر جګځي اوس کراس نوري وادو ته نوري وادونه اسلامي وادونه تخفیف کوي تا په دغه ورځ کې او زموږ افغانان ورنه ځان ته افغانان هم وای ځان ته د افغان لقب هم جوړي خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالی مسلمان او دکانداران ورنه هم ته ډیر هدا ډیر دکانداران ستا چې بې انصافه یې نو د دې سم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډیری اړمنې کورنۍ ستا اته چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کچما وجود وزیر سیاست وزیر وزیر صاحب ډیر زیات په خپه سوما او د افغانستان د نسل تبادلون کی خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کې نسل ډیر شرم خبره ده او زه ډیر زیات په خپه سوما
من ولایت ګرم سیل ولسوالی لکه سیمې څخه د نسب څخه ډیر ډیر مننه چې دا زموږ ماشومان ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه و نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومان ته په 1500 کالداري رانیول د افغانستان ستړي او بیا وزله ولست د دې پرمندې نه لري موږ د دې سره ډیر مننه دوی چې نورم موږ ماشومان ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه له هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه ته ډیره هده پرېزنډېږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی
سلام علیکم هیله احترامات مومنه ای زیسان لا دوری د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمه د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري روان اوبه لري د نور ټول د برموت اوبه راکاږي نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني وبد دي دم ته چر روان دي دا سره تیر سر روزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانوني وبد دغه دغه دم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني وب چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني وب مصرفوي دا نور غیر قانوني وب چې دي تاسو خپل په خپل سر اختیار باندې م استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دي چې وب نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني وب دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی یو وخت یو وخت نه د خاص او بوستون زده نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دا ژغ کوم چې تاسو دغه کم او بچ تاسو تر روان دی دغه دم تر روان دی نغه په قانون برابر یغه او بچ تاسو ته په یالو کې درکو کیږي هغه به استعمالوي نور غیر قانوني او به مې استعمالوي یو بل قاعده هم د کپغورز باندې وریځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په د سولري برېښنا باندې د اوبد د دې رادت خنک شکیږي او کله چې وریځ نه وي اواسه پای بیا دغه ته 15 سنتي متر اوبر روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني او به خلک استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا و موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه ورکې باید حق خزو ته حقونه ورکې زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پانتونونه د خزو زمونږ د افغانستان د لپاره خلاص شي ځکه یو پوهنه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې
السلام علیکم دا زه درجه ټول اړوند کار کوم ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زنن داور ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ کړي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې زموږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د موساکله او د نوزاد د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وخیږي. د موساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ و نوزاد و واشر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نو باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وخیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علی ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسی ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کومنه دغه وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورک سور والا نمانی لیکلی دا وسه پرې چې نسته دا څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال دا جوړ ته په خیر تلته شکر خیر خیر ته وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله. اوس رادیو خو په غور سره ورو خو ان شاء الله دا وو بوجو کې واښپې نه نشي پاتې تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي. بس نو شه معلومات اس کو بس صحیح ده. ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشیتلی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندیدي، نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سطح مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزی صاحب وبخی چې د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت دا راغلی ده، توجه ته راغلی ده. او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموش نه کینی. څوک چې په ظلمو کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړ او دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا وسم یو صفه خلاص کړی د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګ از دینم خبره مچی اغه افغانان چې یا د پخوانی کار پاسه زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسېږي نیمه لار کې الته ورته خطر موجود دی اغوی ته اولویت ورکی. نو زه مطمئن یم ان شاء الله چې وضعیت به دوی خشي او دوی د خپل هم دغه پورته وساتي.
دا وځه سپ تاسو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې پر اختیار سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خنی نو هغه وخت کې به ماجرینو باندې به فشار راوړ د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اگست 2021 نتلی دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. بیا بل خبر دا چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځانته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده چې په دې کله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونو مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسېږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابت نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دهل من مستاد سپاشا پدرغونی سیستان وارا دهل من مستاد سپاشا پدرغونی سیستان وارا دکابل ارغوان خلکا دکابل ارغوان خلکا دبگرام هوا کرخادا دبگرام هوا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کلی چی پرواز پا بدخشان کلی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا لبامی بلخارا پاسا لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمر قندا لگنجا تر بسینا لگنگا تر سمر قندا لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د ازادي ملما
د ازادي ملما خبرونه تخرغلست قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لیوې فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلې یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکتورا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بله دقیقا، لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو پس څنګه بعض فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب می په څو تقریبا په څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلی دي. یعنی جلال آباد کې می اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف می بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللی، مالته می اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبی ده چې په خونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغه ته ونه رسېدې؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په خونځي کې استې ته فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم، او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادگی نیو دولسم اخلاص کزه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم. دا فرصت ماته برابر شو چې ومیلیدل چې دلته خزی د خلکو نمائندگان دي، خزی د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډیر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان د پاره آمادگی نیو، او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالي بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټیکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا دسه پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده، د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم. او بعض فرضی چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق، خصوصا بشری حقوق، د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري، په دې کې کولای شي چې دوی په یو صلح آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي، او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغه جملې څخه پاکستان دی، او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و، چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده، د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دوی ته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنا دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، او په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضی قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپل دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو، نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوې دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي، تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي ز د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دی. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخی شوې ده خصوصا د پښتونونو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نه شوی چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو بلار شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپل د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده، نو د سنه د چکچيري زر کاله مخکيه یا سل کاله مخکي یو کار عملی کیده هغه باید همیشه عملی شي. باید کچيري zarar لري د ټولنه ته باید هغه مخاونیسو.
مننه. یو ورستې پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننني افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق و مطالعه لاری د اکادمیک پدګر کې افغانستان د پاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټول خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزیس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم دې کابل می زدلتا په مختلفو مجالو سو کې کا چیرې فرصت راته برابر شي وی او چیرې هم وخت می اشتراک کړی دی
خبرې مې کړې. همدغه پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم مېرمن حقپال چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولې د مرکو لپاره ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم، مالیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو حالت د افغان خځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیسته ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته وایي.
بله دقیقا، بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې ګډون وکړ چې یوه هم د جنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمائندگانی راغلی ول چې بده کې هغه نمائندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په پسات هي تحصیلات کړي ول، موږ بحثونه په دې کوي چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو، او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور ډېر شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوي او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د لپاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه خزي چې په بهر کې دی او هغه خزي چې په افغانستان کې دی او فعال دي دوی سره یو غږ شي او یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وځ شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسیګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیره دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د خځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. آلته تاسو څه کوي په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتک خبرې اترې لري؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د لپاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته، او دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره خالي اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږه ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږه ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږه د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږه د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږه څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږه اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعدامي نشر کړو او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږه فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده. زمونږه فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ د ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، د ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبدې چې مهمترین بخش د افغانستان د خزو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، دوی سره مو مصاحبه تر سره کړلې، د دوی نمو هله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې ډاکټره باندې درېږي کوړان دي زې د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې باعث کیږي چې د عملي لپاره عملي کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او نجونو او ښځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاس وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره موږ کار کوو چې موږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسنۍ حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې کې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم، او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده، او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نزیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.